دا مشال راډیو دا مهال پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې ترڅنګ درته موږ هم راپورونه لرو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا له وفاق غوښتي دي چې صوبې ته د برښنا، ګیس او د تیلو ګټې پیسې ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم بللی دي چې ګواکې اسلام آباد امریکا ته پوځي اډې ورکړي دي، او حماس ډلې ویلي دي چې پر اوربند خبرو دوام لپاره مصر ته پلاوه استوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې کدا سي ونه شول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي.
میرے لوگوں کا وہ حق جو
زما د ولس د حق په نور کولو سره کته غنی چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لوی تیر وطن ده. په ما چې د ولس د حق غیستل کومه ذمہواری ده، نو د هغه د پاره چې زبیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزم.
ګډپور دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د خیبر پښتونخوا صوبه له یو شمیر کلونو راهیسې له لویو مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. صوبایي حکومت وایي چې وفاقي تر 1500 ارب روپیو زیات پوره وړی دی. وفاقي حکومت لا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان د آئین لمخه وفاقي حکومت باید په یو صوبه کې د ګیس، تیلو او برښنا د ګټې پیسې هماغې صوبې ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللی دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بې اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب تېره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي، خو بلوڅ تکړه چې اسلام آباد د دې په وینا هیڅ بهرنی حکومت یا پوځ ته د هیچا پر ضد د کارېدو لپاره د اډو ورکولو پلان نه لري. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم په تیرو وختونو کې د نوم له یادولو پرته دعوه کړې ده چې افغانستان ته له یو ګاونډي هیواده بې پیلوټه الوتکې داخليږي. د شمالي وزیرستان د وتمنځیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامی په یو اونۍ کې د بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کم نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته ویل چې پخوا به یې په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې 2 ګنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامی ته یې د مې تر 9 پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. د میرامشاه انتظامی مشر یا اسسټنټ کمشنر خالد عمران بیګا مشال راډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو ولس د برښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برښنا ورکول کم کړي دي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل هانیا پرون په بیان کې ویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړي او د ده په وینا د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي. د اوربند وړاندیز له مخې به حماس په غزه کې د جګړې درېدو او هلته د اړینو مرستو لیږد په بدل کې ټول یرغمل کسان خوشی کړي. او د هند غورا لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلوورا کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د ممبئی په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې سن رایزرز حیدرآباد راجستان رایلز ته په یوه منډه ماتې ورکړه. د حیدرآباد په لوبغالي کې لومړی بیټنګ سن رایزرز حیدرآباد وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان 201 منډې وکړې. د راجستان لوبډلې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړای شوې او سیالي یې وبایلله. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري. وسم ورزو لومړی رپورت ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبريالانو یو غونډې ته په وینا کې وویل چې کدا سي نه کیږي نو بیا د صوبې د ولس په مرسته له وفاق خپل حق اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ورته په مارچ کې د ملاقات پر مهال د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وفاقي تر 1500 ارب روپیو زیات پور وړی دی. شنونکي وایي چې د صوبې د پاتې پیسو مسأله خورا پخوانۍ ده. دوی وایي کله چې تحریک انصاف ګوند په وفاق او صوبه کې واکمن وو نو هغه وخت هم دا ستونزه نه وه هواره شوې. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور له مرکز اخصوبې ته د خپل بقایاجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. ګنڈاپور دا خبره په پېښور کې د مې په 2 منېټه د خبريالانو یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده.
میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر
زما د ولس د حق په نور کول سره کته غنې چې په اسلام آباد کې و پارام ناسیو نو دا ستاسو لوی تیروتنه ده. په ما چې د ولس د حق اغیستلو کومه ذمہواری ده نو د هغې دپاره چې زه بیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزمه. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د وزیر اعلی د دې څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې د مرکز سره د خیبر پښتونخوا صوبې د حقونو او بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانۍ ده او د پښتونخوا د دې نوې حکومت نه وړاندې چې کله په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه و حل شوې.
دې کې خوشک نشته چې د خیبر پښتونخوا پیسې په مختلفو مدونو کې چې هغه د نت هایډل پرافټ په مت کې هم دي، د فاټا د پاره چې کوم اعلان شي په هغه مت کې هم دي، نور هم د ټوبیکو سیس په مت کې هم دي، د سوی ګیس په مت کې هم دي. پیسې خو وفاق ته ډېرې زیاتې وروړېدلې دي او په هغه باندې قرض دي. مسله دا ده چې حکومتونه به طور پولیټیکل سټنټ خدا خبره استعمالی، خو چې کله د عملی اقام وخت راشي نو بیا د دې لپاره سنه کې یو د هغه لوی مثال هم دا وخت چې زمونږ په دې صوبه کې د کم پارټۍ یا د کم جماعت حکومت ته نو هم تیر حکومت په وفاق کې او په دې صوبه کې هم د تحریک انصاف حکومت او عمران خان صاحب وزیر اعظم او په هغه وخت کې چې بمونږ د محمود خان صاحب سره او یا د دې صوبې د وزیر سره د صوبې د حق حوالې سره خبره کوله نو هغه بمونږ ته په اشارو کې نایو کې داسې خبره کوله چې یاره عمران خان صاحب په دې خفه کیږي تاسو دا نوم ماخلی. بلکې بیا یو ځل د خیبر ډسټرکټ د دورې په موقع باندې خو عمران خان صاحب ښکاره و چې یاره مونږ دغه پیسې چې دینه دا مونږ صوبې ته نشو ورکولی.
په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي که مرکز صوبې ته خپل بقایجات نه ورکوي نو په صوبه کې به ترقیاتي کارونه نور هم متاثره کیږي او را روان بجټ جوړولو کې به هم صوبې ته ډیر مشکلات وي.
میاش کې دوه ځله مرکز نه مونږ ته پیسې راځي، په 17 تاریخ بیا په 30 دا چې کم زمونږ رننګ ایکسپینډیچر ای دا هغه د پر راځي، او چې کم زمونږ سره 1500 روپے پاتې دي هغه نه لا پیسې ریلیز نه راغلي. په کار دا دی چې هغه باندې ریلیز راشي، او سی ایم صاحب بار بار دی ته ویل چې بھائی زمونږ پیسې لګې لګې راکئ، کتا سرم نشته نو خیر دے مونگ تا لگے لگے راکی. او دی بیا وطا ویلی دی ریکویسٹ کرے دے فینانس سیکٹری چے کم فینانس منسٹر وطا لیٹر کری دی، او زمونگ دا بجلی پیسی دی، زمونگ چے کم دے گیس رائلٹی دا دا ٹول پاتی دی، زمونگ چے کم ایڈی پی وی آگا با ڈسٹرب شی، چے کم ڈیولپمنٹ دے آگا با نکی گی، نو تنخواہ نے علاوہ بیا مونگ سر بل لارا نشتا چے مونگ پیسے بکم جے نروڑو کان سنگ بلگو.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه مرکز ته د صوبې 313 ارب روپۍ واجب الاده بقایجات ورپوري دي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور وایي د ایجین قاضي فارمولې لاندې مرکز ته یوازې د بجلی د خالص ګټې 1510 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي، او په دغه اړه مرکزی حکومت ته دوه لیکونه هم استولي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او مشران وای چې انتظامي د برېښنايي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي، ورته د پڅلرشتو ساتونو کې لګتر لګ شپږ ساعته بجلی ورکړي. دوی پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې پڅلرشتو ساتونو کې یوازې دوه ګنټې برېښنا لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه ونه منل شوه نو په ټوله ضلعه کې احتجاجونه پیلوي. د میرامشاه انتظامی مشر بیگا مشال راډو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې خلک د برښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. دا البته ویل چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی. عمر وزیر معلومات لري.
اوتمنځای قبیلو مشرانو میرامشاه کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشاه کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامی چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیه ته د راتلونکي پنجشنبه پورې وخت ورکړی چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلورویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکولی شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډینګ نه و، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 200 راکوي.
عوامی مشتا دش په ژوند رز وشل دا اول می 24 گمته بجلی وا 24 نارتلار تلار اخری کا تا درې گم ټکړه اس په ور جوړ شو تا دوه گم ټکړه مو نه پښتا نه می بیت بیٹری راکی شي بیا مو تا وطن یې ټوله مونا په مټی نی ولای مش دا انتظامیا تا د سول روړو چې خدای دې پورا کا و به سره ځکه جاي کته دې به چیک سره ځکه جاي زبجلی غوړ و نه خمخا و نه غوړ ځکه چې مونا مدن یاشتا شپږ
د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزې دلیلونه او ستنې د لرې کړي.
چې د وزیرستان بجلی مخشې 24 ګمټې چاله دلا چې اول افغانستان با وزیرستان دا بانیسای دا مروا دا غونډ و، خو چې کله ای ډی پی شو دی یو تر تر دلاس ګمټې کړه بیا یرتاش پیش کړ بیا درې کاله نه ودو تر وصلې دو دغه نه بعد می زه چای سي دا خبره نه مانی پداشه نه دګرا پیرا زو بیا د عوام سره بیا مرکا ک بیا چې یو ورته زچ چګېږه می دو د عوام بر چګېږه مټو ترې اغه لال ټولته جپلور نې کمه کنا گزارا کړې دو می زو اغه لال ټولته گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته یې باور ورکړ چې د نورو قبایلي زیلو سره طریقه کار وي هغه به وزیرستان کې هم وي. نوموړي وویل چې قبایلي زیلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس دغلته د بجلی ترسیل کم کړی. ټولو قبایلي زیلو کې 200 بجلی وي. هڅه کړې د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسینی کمپین وروسته ورځ خو روغتیاي چارواکي وایي چې تر دې وروسته 2 ورځنی تعقیبي کمپین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګزړ مخنیوي لڅاسکو پاتې شوی. دوی وایي په هغه 2 ورځنی کمپین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کمپونو او په هغه سیمو کې ماشومان ته ورکوي چې میندو او پلرونو یې لڅاسکو ورکولو انکار کړی دی. چارواکي وایي چې په کمپین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 3,00,000 ماشومان واکسینوي. دینی عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګزړ او نورو ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه و کم عمر د 3,00,000 15,000 څخه و زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د په خبره پروان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاته شوی دي.
ځینې علاقې د شته چې پاره کې افغان ریفیوجیز دي نو پاره زموږ سپیشل فوکس دي. پاره کې چاغې ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کل عبدالله دي، بیا دغه سی کلاس فلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 14 کمپ دي، په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې د شته چې پاره کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ. هغه ڈسٹرکٹ کې بیا موږ خپل استراتیجی د موږ کومنیټ سټاف دی چې هغه سوشل موبلایزیشن کوي او خلک کاني کوي خپل کمپین وکي. کو خدای کړی موږ به دا کوشش کوو چې په دا کمپین کې یو کښنای هم نشي پات ورکښنه ته تاسو کې ورکول سي. ولې چې په کراچي کې هم پولیو وایرس تا په بلوچستان کې تقریبا په لاس ګولس ډسټریکټان کې کې په نالیانی کې کې وایرس کار سوې دي.
دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د کوټ په ګډون د بلوچستان ډیره بوکټي او آبشار ګوټي هم د پولیو د وایرس لوجه د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکتر عبد الله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاری مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو به سه کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کې عبد الله د کوټه ده شینم پکې شامل دي. بیا زله هب د کراچي ته نږدې ده دا زله دي اوس ډېر بوختي مشبکې شامل کړه چې دورې زمش کوشش دی چې زیاته زیاته کار وسی. په بازو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي دی نه غواړي چې د دې کښنیان ته ویکسین ورولګول سي. ولې دا غو څه غلط فهمیان وي خلکو په زینو کې ورچولې چې دا ویکسین کښنی ته تاوان رسي یا بعد کې شاید د دې سره کښنیان درول کېږي کښنیان نه پیدا کېږي. نو دا هغه د پاره به زمش خصوصي چې مونږ ست چې خلک خبر کی او دی پو کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شای نسته لہذا هغه په دې قانې کې قایل کې چې د خپل کښنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خو ډېرې مذهبي علمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمن شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانی ته
بچن چې دې دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت کې خو صرف ډوډۍ نه دا یو ګونې دي دا چې هغه کې دا پوره ضرورت زندگی ده که بچی چې نه جوړ شي عامې بیماریانې نو د هغه علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي یا یخنی ده حفظ ماته قدم په طور منې مخکې له جرسیانې کپړې ګرمې داراړي دغه رنګې دا حفاظتي ټریکجات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د بلکل د بچو حق خپل مور پلار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا یو قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخ له ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ د پاکستانی خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نا حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی. په پیښور کې خبریالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت البته وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دی. د وسیم سجاد رپورټ.
دو بیروزگار کې دوه ویرا سیلف سنسرشپ دو بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه پاکستانی خبریالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواخ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخي راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پیښور کې خبریال منظور علي یادی ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز دا نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو خو پالیسی ډېر لیبرل وو میډیا باندې دومره چک نه وي خو ود د پیسج اف ټایم دا چلو شروع دا شزونه دې باندې سختیانې زیات شو نو هغه سره صافیانه لک کانشس شو سیلف سنسرشپ ته غاو شو غا طرف ته.
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو لوجې د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځینې خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خبرولی. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زیاتر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاوتا ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دا کی نو کومنګ انګلیش مو ګورو نو هغه کوم ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه ته کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزینی داری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تا کیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا آزادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه آزادی دی او ټول وګړي د بیان د آزادی حق لري. په داسې وخت کې ټولنیز رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوی ذریعہ ګڼل کیږي خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیز رسنۍ بندیزونه لګول شوي او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسی د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پېښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي
ډېر خلک په ټویټر باندې او صرف دا هم نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي نور کارونه هم کېده بزنسز دي پکې ګورمنټ دي انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی و. ټویټر چې کوم دي ډېر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډېر آؤټ سایز انفلوئنس ده ډېر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته وي او فالو کوي سټوریان یې هلته نه راځي. نو چې ته به هغه پلیټفارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي نو هغه خلقو نه تا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شیزونه دي یریدلو والا شیزونه دي او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې اره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي.
د ټولنیزو رسنیو سره د خلکو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخې ته کړې دي. په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي. په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په 13-15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی. په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن وو نن سبا 8,000-9,000 کیږي. هم د آج کیږي هم د مشرق کیږي هم د ایکسپریس کیږي هم د ڈان کیږي هم د نیوز کیږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټولو سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړ کړی دی د کرونا نه پس. بله خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش وو اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي. دې کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی س کلول خرڅوي س چپس خرڅوي.
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کار کوونکو د تشدد شاوخوا 1,000 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي. یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
د بلوچستان غنو ترانسپورټرانو پر لویو لارو د حکومتي امنیتی پلان پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړی دی خو چارواکي وایي چې هغه مسأله به ژر هواره شي. صوبایي حکومت 13 میاشت په نوشکي کې د وسلوالو په حمله کې د 9 مسافرو تر وژنې وروسته نوي امنیتي اقدامات اعلان کړل چې پکې پر لویو لارو د نویو پوستو جوړول هم شامل دي خو ترانسپورټران وایي چې دا کار یې پر کاروبار ناوړه اغیز لري. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې
د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو اقداماتو ضد له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسي د پټي او تفتان ترمنځ مسافر وړونکي بسونه د احتجاج په توګه درولي دي او د کوټي په سریاب سړک کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. د بلوچستان حکومت په نوشي کې د 9 مسافرانو د وژنو د پیش پر ضد امنیتي پلان ته له سره کتنه کړې چې پکې پر لویو لارو د مسافرانو د خوندیتوب لپاره مسافر وړونکو ګاډو ته نوې لارښوونې سوي دي. د اپریل پر 12 او 13 منځنۍ شپه وسوالو 9 مسافران له بس څخه کښته کړل او تر اسنادو کتو وروسته هغوی وژل. وژل شوي ټول د پنجاب اوسیدونکي ول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه. له دې وروسته د اپریل پر 14 د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په مشرۍ د لوړپوړو اولسي او پوځي چارواکو غونډه وسوه چې پکې د صوبې امنیتي پلان ته له سره د کتنې فیصله وسوه چې بیا 4 ورځې وروسته حکومت نوي اقدامات اعلان کړل. د نوو حکومتي لارښوونو له مخې د مسافر وړونکو ګاډو چلوونکي به له قانوني اسنادو پرته مسافران نه وړي. د کراچي او تفتان پر لارو به نوې امنیتي پوستې جوړوي. د بسونو تلاشي به کوي او د مسافرو د حفاظت لپاره به په بسونو او نورو مسافرونکو گاډیو کې دوه دوه امنیتی سرتیری ناست وی. خود آل بلوچستان کوئټه تفتان ټرانسپورټ یونین مشر ملک شاه جمال دینی د مئی پر دومه مشالېډو تول دغه اقدام به د دوی د ټرانسپورټ کاروبار ته تاوان ورسوي.
چیک پوسټونه دونه پر موږ باندې زیات دي. قدم قدم زموږ بسان اته غنټې لار زموږ بسان په 14 غنټې کې نه رسیږي. او دویم چې دی واپسی کې خود نوش سامان یا به جوس یا به ټکی یا به ټافي یا به بسکټ یا به یو شاپر یا دا رقم دا کړی چې کتارو شین دا نه پریږدي. موږ باندې ډیر ډیر سختې تماشی را روانی دی. دیدی خواه سواری بسان نپریش دی. لاخواه خردنوش نپریش دی. ملک چی دی بیا پسنجر لیش دی. دادونی کمتی بسان مجرا خستی دی. کدی که خردنوش سامان نیه. سواری دیر کم دی. زموش خواه تا. خدا گرد مشت چیشن و پریشانیان دی نا.
در ترانسپورټرانو په دې هړتال کې آل پاکستان کوچ یونین شامل نه دی. د دې اتحادیې مشر او د ای کی موور په نوم بس کمپنی مالک عتیق خان کاکړ بیا وایي چې دوی ځکه د هړتال برخه نه دي چې د ده په تور د هړتال کوونکو ټرانسپورټرانو مسله تر امنیتي پوستو زیاته د مالونو د کاچاک یا سمګلینګ ده.
پر میډیا باندې به تی ویډیو به ملتلی چې دا وسو مراول سرکار سي منداري شروع کړي د سچکینګ شروع کړي دي. دا هغه بعد دا ویډیو عام خاص په د بسانو ریسټ اچ پاک سمګل ائټمز تا او زدانه مې چې په ترانسپورټ ګرد به سمګلینګ کې یو سکتہ سمې ګاډي نیمې سمې کمپنۍ نیمې مګر موسلی دا ټوټل د سمګلینګ کار کې کوي. هغه د وجه پر چې پوسټو د دې مسلې راځي چې موږ ګاډي دې نه درې او دا دې نه کې وای دې نه.
خو ملک شاه جمال دینی دا تور ردوی وایي چې دوی کاچاک کوي نو حکومت ونیسي. د بلوچستان حکومت د داخله چالو سلاکار ضیا لنګاو په مشرۍ حکومتي پلاوی له ترانسپورټران سره په خبرو اترو بوختي. ضیا لنګاو د مئی پر دومه مشالېډو تول چې د مسلې د هواري لپاره حکومت او ترانسپورټران د لارو خوندکول لپاره په متبادل پلان کار کوي.
د دوی اتلس غوښتنې دي. د کراچی پر لار چریدونکو جلا غوښتنې دي. د نوشکي او تفتان لاري هغو جلا غوښتنې دي او د مکران د ترانسپورټرانو بیا ځان ته غوښتنې دي. د دوی غوښتنې پر درې څلور پاڼو مشتمل دي. اوس کوشش کوو چې د مسلې د حل لپاره متبادل لار راوباسو. دوی دوه درې وړاندیزونه راکړي دي او څه موږ حکومتي ډلې ورکړي دي خو فیصله لا نه ده شوې.
البته ضیا لنګاو د دغو وړاندیزونو تفصیل له مشالېډو سره له شریکولو انکار وکړی او وای ویل چې له اعلی وزیر سره تر غونډې وروسته به له رسنیو سره حتمی فیصله شریک کړي. نوموړي هیله وښوله چې د ترانسپورټرانو مسله به زر هواره شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مرکزی شورا غړی او مترقی سیاستوال مختار باچا د اتیا کلونو په عمر کې ومړ. د ګوند یو مخکښ سیاستوال پرون مشال راډیو ته ویل چې د باچا مړی په بونیر کې خاورو ته سپارل کیږي. د باچا ملګری سیاستوالان وایي چې هغه د مترقی او مزاحمتي سیاست په لاره کې خورا زیاتې سختۍ ګاللې وي. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې هغه د بندیزونو پر مهال هم په پټه سیاسي مبارزه کوله. شانواز ترگزی د مختار باچا ژوند او سیاست ته کتنه کړی ده.
د خیبر پختونخوا بونیر اوسیدونکو او مزاحمتي سیاسي مبارز مختار باچا د ناروغي لامل مړ شوی. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزی کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پختونخوا پخوانی صدر پاتې شوی. د نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټری تیمور کمال د مختار باچا د مړینې تصدیق کړي او مشاد ریډیو ته ویلي مړی به خپل پلرین ټاټو به بونیر ته وړلی شي. د نوموړي سره 50 کال وړاندې سیاسي ملګری او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشاد ریډیو ته وایي مختار باچا تر د په عمر زیاتو خو د مزاحمتي سیاست مبارزه په شریکه مخ په وړاندې بوتلی و. د زیاته کړه. هغه وخت چې د پخپل په افغانستان کې جلا وطن وو، نو د دغه 1900 او 1900 لسیزې په منځو کې مختار بچا د دوی ډله پټ په پټه ژوندۍ ساتلې و.
خصوصي فلیشن کې چې چا بیا طالبانو چروتو نه نشرمه پاتې نو او نشرمه پاتې په بیا بندیز ولګیدو په 1950 بیا کې زرګونه خلکو نو له ژوند دی بو اکثر د شو دی بو بیا مخفي شو کله مخفي بو دی نو کار ټول د چلولو په پټه خپل او زمونږ صبح کې د دې مزدورانو د کسانو تحریک مخکې بوتلو کې هغه ډېره لویه ونډه وه. په دې لاره کې سختې نرمې ګاللې وې. زیاته موده موږ یو ځای کار کړی و، بیا زه جلا وطن وم، د خودی سره رابطې وې. کارګرانو او د زحمتکشانو چې کوم تحریک و د هغې منظم کولو کې، سیاسي شعور خورولو کې، تنظیم جوړولو کې ډېر لوی خدمت دي.
د مختار بچا د جون په حواله د هغوی سیاسي ملګرو د هغه سره آډیو ویډیو او پلیکلی بڼه مرکې کړي چې ورته کتابي شکل ورکړي. دغه کتاب یو کاپی مشهد ریډیو ته هم استول شوی. د کتاب تر مخې مختار بچا لیکلي د فروری په 15مه 1944 کال کې د بونیر په بچا کلی پیر بابا کې زیږیدل او اولنې زده کړې هم دغلته کړې وې. د کتاب تر مخې مختار بچا د 15م نه ورستو تر رسمه په ډګر بونیر کې سبق ویلو، ولی ورستو د کالج د پر سیدو شریف سواد ته لاړو. دیر لسم او څوار لسم زکړي د سین صوبی په کراچۍ کې کړې وي، ولی له هغې ورستو په پیښور پوهنتون کې باټنی یا د نباتاتو په علم کې ماسټر کړې وه. عملی سیاست د پاره د دې خبره د اجمل خټک د کتاب د غیرت چغه نه ډیر متاثر شو او د دوه په کتاب کې ویل شوی چې د 1915 کالو ورستو دی لیکي چې د پخپل په 1901 کال کې په کلادم شوی کمیونرس پارټي کې شامل شو. کمیونرس پارټي په 1945 کې کلادم شو چې ورستو د دغه ګوند غړو د نېشنل عوامي پارټي په نوم ګوند جوړ کړو چې مختار بچا د هغه ګوند غړی هم وو. د نېشنل ګوند په خوانی صوبای صدر ډاکټر سرفراز خان مشهد ریډیو ته وویل د مختار بچا سره د 1915 کال راهیسې نږدې پاتې شوی. هغه وای بچا د اول ورځ نه د مزاحمت سیاست کړو او کله هم داسې ګون یا ډله کې غړیتوب نه واخسته چې ګینه هغه د مفاهمت سیاست کوي.
دا کی خبره دا چې دا بشاد د لیفت د چپ لاس سیاست کولو او هغه کې کوم پرستی او ترقی کوم پرستی شامل نه وای او سره سره یو خوب لدین کې سوشلیزم یا کمونیزم وو چې هغه ته پاکستان کې قومي جمهوریت انقلاب نوم ورکړی شو. هغه دا چې مونږ یو فلاحي ریاست جوړو چې هغه به تعلیم، صحت، ګواري، پنشن، زنانو حقوق، ځمکې اصلاحات دا به کوي او دا به یو تباجي جمهوری حریص پر حاله بهي چې هغې نه به مونږ تیریږو او هغې لپاره هم ټول ناول ضرورت د دې خبرې دی چې هغه خیال مطابق کو زمونږ هم سره په دې اتفاق وو چې پاکستان یو سیکیورټي ریاست دی، سیکیورټي سټیټ دی او دې کې غلبه چې دا هغه د عام فورسز دا او په کار ضرورت دا دی چې عام فورس د پشاشي او د پارلیمنټ د بالادستي ضرورت شي.
مختار بچا په نسب د پیر بابا په نواسیو کې شامل و. دغه کورنۍ د سادات خاندان نسبی برخه ده. د بچا د کتاب تر مخې د په ترنا فارم په خبر کې د زری افسر نوکری هم کړی و، خو هغه وروستو وختونو کې پرې خو او به عملی مزاحمتي سیاست شروع کړی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو په خبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دغه خبرونه کې را سره تاسو برخه اخیستای شئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. زه چې ګورم انوار له مخه را سره ځینو کسانو خبرونه شریک کړي دي. له دې پرته کولی شئ چې په ټلیفون او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو پینزه
سلیرویش دری سوا پینزه
سفر سفر سلور سوا شل دوائیش یوولس سلیرویش سلور سوا پینزه
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه پتا مدا
مشال راڈیو
ترسنگ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
اوریدونکو کولای شي چې په وایبر او واتس اپ هم را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راته راکړي. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 300 400 900
مشال راډیو ته غواګی است په سلام پښتونخوا کې نصیر احمد احمدی لیکلی دی چې 222 شپې پوره شوې چمن کلا هم پر لټ دوام لري او حکومت هیڅ سر نه خلاصوي دروازه بنده پاتې ده چمنوال چې دی وي لسخت تنگی سره مخامخ دی چمن سیٹی پراپرٹی هم لیکلی چې اتم میاشت چې په چمن کې پرلت روان دی او فرمان پښتین هم همدا خبره لیکلی ده او دو ور سره بیا دا هم لیکلی دی چې په وزیرستان کې هم حالات چې دی ورستر بل خرابیږي د امنی زیاته شوې ده. په دې اړه باندې تاسو د مشال راډیو للارې پرون نابل پرون د شمالي وزیرستان په اړه رپورټ اوریدل او وخت په وخت ترته نور د جنوبي وزیرستان د امنیت په وضع باندې هم رپورټونه نشرو. د دې نه علاوه محمد داود افغان لیکلی دی چې د پنجاب په بالوال سیمه کې یو افغان شل کلن الک د اختر پر څلورمه له کوره نه درکه دی وی وسې مړی په یو زړه کنډواله کې پیدا شوی دی او حالت ډیر بد حالت کې وو او تر اوسه پورې وی معلومه نه ده چې دی چا وژلی دی او په څه یې وژلی دی. نو دغه معلومات یې را سره شریک کړو. مننه. خوشحاله اوسئ. زه ګورم چې څوک دی را سره. عبدالحنان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب هر کله درته وایم څنګه؟
سلامونه نیکیلې پامیر صاحب. والا یو که جوړ رو خوشاله به.
مننه. خوشاله اوسئ. تا له کوم ځای را ته زنګ وهلې دی؟ لبوري
ل توبې کاکړې نه
ل توبې کاکړې څخه. مهرباني وکړې څه خبر لری
پامیر صاحب؟ یو خبر مې سره شریکولو چې زموږ د علاقې یو ډیر مخکخه یو ایسچو ریس خان په نامه باندې یاتیږي چې هغه پرون د نامعلوم کسان دخوا لګیدلې دی په پښین کې.
ښه.
چې دی کله کور ته روانولو د نامعلوم کسان دخوا یو دی یو بل کس پر لګیدلې دی. نو دا چې په کوټه کې دی په هسپتال کې دی تر اوسه پته نه لګیږي چې دا چا وشتلې دی او چا سغرز وسره دغه چا سغرز مرز نه.
او کاکړ صاحب دې چې دای په پښین کې په دغه با پټانه کې کار کاوه کنه په توبه کاکړې کې کاوه
پښین کې
او دابل کس چې ورسره لګیدلې دی دا هم پولیس دی
دا هم د سره لګیاو لو د سره ولته کس ته یو
او دواړه جوبل دی
په کوټه کې دی ته
سمه ده. ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب. خوشاله اوسې. ته بہادر زی پغغ سندره د وطن د مشال رادیو د هاغو سندرو لړډلې د هاغو لاسو سندرو څخه یو ده چې د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته متیاری کړی دي او د وطن په باره کې دي د سولې په باره کې دي د جګړې ضد سندرې دي. نو راځي چې دا و
د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکرا آواز وطن آواز می اوره کنا راکرا آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن اخلی دے اجاز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن
مشال رادیو تو گیا است او دل ترات پر فیس بک شیرین زادہ شکیوا لکھلی دی چے پاکستان چے دے اغاز پوگمئی تھا نیو ماموریت استوی چې نن د پاکستان پر وخت غرمه 50 دقیقې د پاسه یا لسکم یو بجې چې دغه رواني کی نو صحیح دا هم یو خبر دی په دې باره کې به موږ معلومات وکړو چې کله دا کار وشي دا ماموریت استول کیږي نو که په دې اړه باندې کومه ویډیو وغیرہ راغلی و نو هغه به ضرور تاسو ته بیا موږ پر فیسبوک او په یوټیوب او د مشال رادیو پر ویب سایت مشال رادیو ټکی کام در خبره کړو نو هغه به هم بیا تاسو هم ګورئ او ملګرو سره به هم شریک کړئ. ډیرو کسانو راته لیکلي دي چې په غزنی کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په پښین کې باران امکان دی. بالکل د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم ویلي دي چې په 22 ولایتونو کې نن او سبا د ورښتونو او د ورښتونو له وجې د سیلابونو امکان دی. غلام یحیا صاحب را سره دی او له د پښتنه کو چې د را سره لکم ځای راغلی دی. یحیا صاحب هر کله درته وایم کوم ځای نه مو زنګ وهلې.
السلام علیکم. د کندهار ولایت تمارو پولیسوالی د مامزدوسه
خپ خیر راغلی څنګه جوړی؟
خدای دې راته وسات ته خدای پاک دې ژوند دې راته لرته څنګه امکاران ټول شدې
امین تاسو سره امین تاسو سره خدای مو خوشاله لره مهرباني وکړي خبر راکړي
خبر د کندهار ولایت تمروپ ولسوالی او د زابل د اتغر ولسوالی درمابند مسابقه د غیژو یو غټ میله ده تقریبا د دوی ولسوالی سره ټول سیوی دي نو اوس میلی ځای ته روان دي ټول ځوانان سپینجر هم ورسره دي ولما مر سره دي امنیتي کسان هم دي چې ډیره غټه یو زورور میله ده تقریبا په د شل کال کې دغه غټه میله نه جوړه سه لکنون سي د معروف او د اتغر درمابند میله ده
صحیح او دا د معروف ولسوالۍ پهلوانان دي پکې او د بل د کمزي د زابل د کمزي
دا اتګر ولسوالۍ ورته وایي
خخه دا غي ولسوالۍ او دا څنګه داسې دومره غټه میله دا زکه دا خو یوازې دوه ولسوالۍ دي کده ولایتي کچ مسابقې هم وای نو بیا خو بیا خبرونه دومره غټه میله پڅ یوازې د غیګو د پاره دومره غټه میله دا
وان دغه اورور جان د غیر د پار د بیا د نور نور ولسوالو څخه بازان نمر غوشتي دي مثال ارغسان څخه د امان څخه د سپین بولډک څخه
خا
هغه د شمل زو څخه د شنکی څخه د خا خود زر د زابل څخه امر غوشتي دي
خو معنا دا چې د ولایتونو د مختلفو ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ مسابقې دي خو نن ستاسو ولسوالی دا د زابل ولسوالی د پکیه
دغه دې دا د پښه په سره باندې خېف دې د معروف د اتغر تر ما پینځه سیمه ده په دغه سیمه کې خالد معروف د اتغر په نامه باندې خېج وځي مثال د زابل خلک یو خواته نه کندهار خلک بل خواته نه خېج سره کوي
سمه ده بس چې مسابقه وشي او نتیجه راغله نو سبب بیا مهرباني وکړي موږ ته په زنګ راوې چې چا ګټلې و صحیح ده
ان شاء الله خدا کول او بل پریوا موضوع سره یو لاند نظر سره ښکار کوم
مهرباني وک
تا ډیر ځایونه ما اوریدل دي او په ډیرو مرکو کې ورغله مت دغه د شود سره ځنه مو زیاتې ډیر سیاسي په تیر باندې بیا په دغه سره سوالو کې په سارا او کې ایا ما داسې ځایونه لیدلې چې موږ ورته ناستلو د وزوی ته وویل چې ته ډېر په پدو الفاظو ورته وویل چې ته خپله کورواله نه وای او موږ به په ځواني کې داسې وویل چې یو شوارود به په صد کې نه راکړه نو مال دا خو ظلم دی د اسلام سره مخالفه دی د قران سره مخالفه ته څنګه ښځه وای پر چی شي وای څه ګناه کړ او بیا موږ پیدا د یو شد سيو او بیا ته وشد ته اړیو
و ډیر خسته پیغام دی ورکه مننه خوشاله اوسې مشال رادیو هم دا د کورنی تشدد په باره کې او د خزو سره د تاو تریخوالي په باره کې رپورټونه اکثر جوړي خپ پیغام دی ورکه خه نظر دی ورک
پس خدای پاک دې ژوند دی راتل را خدای پاک کانیا برتل را دته په کلی کې ټول ځوانان ته وای وي ته د مشال رادیو خبريالي نو السلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه
بېلکل زموږ خبريالې خدای دې خوشاله لره آباد وسی تاسو ټول زموږ خبريالان دې استې د پښلا سلام پښتونخوا خبرونه کې چرته زنګونه راوهي او خبرونه راکوي د دې مقصد هم د دې لکه د غلام یحیا صاحب چې ویل چې التورته وطن کې ټول خلک وایي چې ته د مشال رادیو خبريالې لامل امداد چې د مکسر د خپل سیمې خبرونه شریکي ګورنه نڅمره دلچسپه خبر د غیګو را سره شریک دغه سې زموږ نور کسان دي خبري اعلان دي را سره معلومات شریکي عبدالحنان کاکړ صاحب ګوره دا خبر را سره شریک کړ نو د دې وجه دا د دغه خبرونه دوه مقصدونه دي دوه مهم یو دا دی چې موږ په هر سیمه کې په هر کلی کې په هر قریا کې په هر باندې کې په هر چم گاوند کې خبريال نه لرو نو تاسو چې شریک کړئ را سره خبر نو د لر لر سیمو خلک ستاسو د سیمو له حالاتو خبر شي نو یو خدا شو دویم مهم مقصد چې دغه خبرونه د سلام پښتونخوا غدا دی چې کبل فرض تاسو موږ سره یو خبر شریک کړئ او مقتدا سے معلوم شی چې دا مهم خبر دی، نو بیا موږ ورپسې لټکو، تحقیق ورپسې کوو، خبریال پسې لګو، کله کله داسې هم کوو چې یو ټولنیز موضوع وي، یو ټولنیز ستونزه وي د یو کلی د یوې سیمې، نو بیا هلته موږ خبریال لګو او هلته پښتونخوا کلی په کلی خبرونه هم دغه کوو. همداسې اوجره خپرونه چې دا اوجره خپرونه هلته ثبتو، بیا له چارواکو سره ورباندې غږیږو. نو زموږ مقصد د دغه خپرونې د سلام پښتونخوا همدا دی. نو تاسې ټول چې راسره راځئ او راسره خبرونه شریکوئ، تاسې واقعیا زموږ خبریالان یستئ، داوطلبه خبریالان مو یسته، او موږ مو منندوی یو چې د خپل سیمو له حالاتو مو خبروي. د شان خان او د ګلپانی په غږ د سندره د درته نشرو بیا رازو. مشال راډیو ته غواګیاست، راته د غلی کلی دی زاهد جان دی، وایي زه دکاندار یم په اورغزو کې، یو دلته په اورغزو کې 30 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی وي، یو ګنټه د ورځې وي، یو د شپې. نو وی خلکو ته د بجلی لاسه ډېری مسلې جوړې شوې دي. بالکل په دې اړه باندې تاسو ته موږ د عمر وزیر رپورٹ نشر کړ چې په وزیرستان کې هم دا حال دی. پراتلونکو غړو کې د خیبر په باره کې هم رپورٹ لرو، هغه هم درته نشرو چې هلته هم دا حال دی. او چارواکو چې څه ویلي دي، هغه دا ویلي دي چې د قبایلو خلک چې دي، هغوی بلونه نه پرې کوي، او حکومت به چې کوم رعایت ورکاو نو هغه پیسې مصرف شوي دي، نو ځکه یې برېښنایي پارچاوي او لوډ شیډنګ زیات کړی دی. د دلراج په غږ سلام پښتونخوا پای ته رسو، په راتلونکي غړی کې بیا در سره یو.